په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وي په قطر کې رواني خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بست ساتونکو د عامو نهنګانو ته ماتې ورکړه، او د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یکشنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانیستونکو غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه، او دواړه لوري نن د غونډو مهالویش او هغو کارونو په اړه بحث کوي چې باید ترسره شي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي نن ماسپخین په دوحه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزي د خبرو فضا مثبته وبلله.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستند که مجالس تقسیم اوقات و کارهایی را که باید انجام بدهیم سری از او صحبت خواهد شد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همدراز د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرص ته سفر وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په کندوز کې د نښتو په ترڅ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړونده د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل، چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې ارادي موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو په برید کې 15 پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې اووه دولتي سرتیري وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې زیاتوي چې د نښتې پر مهال د یوې نږدې پوستې 15 سرتیري وژل شوي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 10 وکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امون هنګانو پیل کړ او په ټاکلو 10 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبډلې ته د 123 منډو هدف وټاکه. د بست ساتونکو دا هدف په 12 اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځېږي پوره کړ. نن په مخکینۍ لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو 10 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 143 منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په 13 اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره د 8 پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. مسایناک او بند امیر د شپږو پوینټونو په لرلو په دوهم او دریم ځای، او د بس ساتونکي د 4 پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې ته ورځې چې د وږي شپږویشتمه نیټه ده دوام کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زاغری د استوګنې د سیمې وکیله ده، نن یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړې میړه د تکړې ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې دومره لیکلي: زغری کله هیله منوي، کله ناهیلې، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان د غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. د ایران قضا چې د محکمو په اړه مهم جزئیات پټوي، د نازنین زغری د محکمې د ځنډیدو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو ویل کیږي چې قضا غواړي پر نوموړې له رژیم سره د مخالفت زاړه تورونه بیا را ژوندي کړي. د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکی ازمویلو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ لپاره منځته کېدو وروسته ځندیدلې و. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرا زینیکا او اکسفورد په هنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم بیا پیل شي، او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کېږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همداراز د پارلمان یا دوما د 3 سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن یکشنبه ده، د وزیر اسمبلی درویشتمه د سپتمبر میاشتې 14. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یوه واقعي اوربند ملاتړ کوي.
دایمي اوربند راسي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا زموږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي.
د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربند کړی دی، په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسو د افغانستان کې واقعیت بې حده کم یا په نشتهاني.
په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله وښوده چې په قطر کې پیل شوې مذاکرې به وکول سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرنس کې د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی وویل چې دواړه لوري پر چمتووالي بحث تکشینی چې پر روانو مجلسونو او مهالویش خبرې سره وکړي. بلخوا د قطر امیر د طالبانو او د حکومت د خبرو په دویمه ورځ د دواړو لوریو له هیاتونو سره کتلی دي. سلطان سرور په استودیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته لدې چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمن پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پروهیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګي لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. عبدالله زیاته کړه چې د طالبانو مرکچی پلاوی مشر ملا برادر سره یې تر اوسه نه دي لیدلي. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال دا هم ویل چې د دغسې بریدونو د دوام تر څنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله په ځواب کې وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستلو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانکزی د افغانستان د مرکچی د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله ترڅنګ په دغه خبری ناسته کې برخه واخیستله. هغه وویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپله لومړنۍ رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو ته د څرنګوالي په هکله تفاهم شوی دی. ښاغلي ستانکزی وویل چې نن به دواړه خواوې تیاری ونیسي د غونډو د مهال ویش په هکله به سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په ټوله دنیا کې کله چې له اوږدې مودې جګړې وروسته خلک خبرو ته سره کښېني نو د اعتماد جوړونې او مشترک درک ته اړتیا ده چې څنګه کولی شي د حل لارې ته سره ورسیږي، او دا طبیعي خبره ده چې هر اړخ خپل نظر او هدف لري، خو د افغانستان د دولت لپاره لارښود خو هغه وویل چې د افغانستان د دولت لپاره لارښود د خلکو هغه نظریات او غوښتنې دي چې په وروستۍ لویه جرګه کې مطرح کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې عملا خبرو ته سره کښېني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل چې اول خو دا خبره نه ده سوې، او دوهم دا چې دا به پرېږدو مذاکراتو ته او په مذاکراتو کې به خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو لپاره خپلې ژمنې ترسره کړې او بندیان یې خوشي کړي دي، او توقع لري چې بل لوری هم خپلې ژمنې ترسره کړي.
ډیره مننه. د سلطان محمد سرور په راپور کې مو وردل چې د قطر امیر شیخ تمی بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویمه ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هیله ښوولې چې دغه مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د دایمي اوربند ملاتړ کوي که شرایط ورته برابر سي. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا عبدالحق وسیق سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره کتلي؟
تر اوسه پورې د هغوی ملاقات نه ده سوی.
غوښتنه نه ده سوې د دې خوا یا دا خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په دې غوښتنه نه ده سوې. د منفي جواب مثبت جواب په اړه زما معلومات
دغه کم تخنیکي ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي، کارونه یې شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبې ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلې چې دي تماس ګروپ چې د هغه به په خپل مابین سره ناسته کوي، او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتي پلاوی مرستیال استانګزای صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا د مذاکراتي ټیم د تماس ډله ده. دوی به له مقابل لوري سره د میز پر سر باندې هغه مسایل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بدلي موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربند په مسله ډېر تاکید کیږي، رسنۍ ډېر تاکید کوي، حکومت یې تاکید کوي، دا به د اجنډا یو بحث وي.
هر څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربند واقعا ډېر مهم موضوع ده، او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان پر ولس باندې تحمیل شوې ده دا پای ته ورسیږي، د ټولو ارمان ده. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابر سي، او عمومي اوربند راسي، دایمي اوربند راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا موږ ولسی خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي، او د خلکو پر کورونو باندې شپنې چاپي ونه وال سي. موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لوری کوشش دی کې د اوربند ناری وي موقت اوربند. موقت اوربند ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې لا غسر خلک د سولې او د امن د پاره هیلي وتړي، خو سبا بیرته بیا جنگ پیل سي. نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړو چې یو دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړو.
طالبان نن څه کوي؟
نن به د دواړو
سره مخامخ کښېني. دواړه
کېدای شي مشخص وخت خو زه نسم ویلی. نن د ورځې په جریان کې به د تماس ډلې خپل مجلس وکړي.
فکر کوي چې دا خبرې اترې یعنی ورست تر دیش پرونه غ مراسم ختم شو نو خامخا به خبری سوی د طالبانو د غړو ترمنځ په ټوله کې برداشت څو طالبان په منځ کې
موږ همیشه ویلي موږ په خپل وعده باندې ژمن پاتې سوی ورو که تاسو ته معلومه ده د کاپ په لسمه باندې چې له امریکایانو سره سولې او دغه د اشغال د خاتمه توافقنامه لاسلیک شوه او په مسوده کې څه لیکل شوی و هغه د سخت سود دواړو لورو لخوا څخه له هغه وخته تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت په خپلو ژمنو باندې وفا کړې ده. له یوې مادې څخه هم تر اوسه پورې سرغړونه نه ده شوې. ولې جانب مقابل امریکا او کابل ادارې هغو دغه خپلې تخطي بار بار تکرار کړي دي، له دغه توافقنامې څخه یې سرغړونه کړې ده. تر ټولو پورې مهمه موضوع دا اوسې د امریکایانو له لوري بیا هم په ځینو ساحو کې بمبارونه شوي دي، د ولس خلک شهیدان شوي دي او د کابل ادارې هغوی دغه د بندیانو موضوع اوسې 5000 کسیز لیست و دې ته ډېر زیات تاخیر ورکوي. په مختلفو بهانو باندې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه دی وځنډوله. دا بندیان باید ډېر وختي خلاص شوي وای او توافقنامې ته دې ژمن پاتې شوي.
یو ورځ مخکې محمد نعیم وویل چې دغه د 15 بندیان اوس هم نه دي پرېښودل شوي. څنګه د یو ورځ کې ممکن سو پرېښودل شو دا بندیان که څنګه کیسه و؟
زما په نظر باندې د بندیانو اکثره برخه خلاص ول. دغه د وروستیو بندیانو په اړه باندې زما دقیق معلومات نشته. هغه ورځ چې دوی بحث کاوه موږ هم په سفر کې وو، داسې معلومات نه لرم چې هغه به مکمل خلاص شوي. البته هغه د شپږو کسانو په باره کې چې تشویش موجود و هغه مشکل حل شو او دغه بندیان قطر ته انتقال شوي دي. همدلته دي زموږ ملګري او زموږ سیاسي دفتر غړي هغوی ورسره په تماس کې دي او لیدنې کتنې ورسره شوي دي. د هغوی صحت ډېر برابر ده او
دلته تر نظارت لاندې دي.
دلته تر یو موقت وخته پورې به دي تر نظارت لاندې، وروسته به خوشي کېږي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا عبدالحق وثیق و
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د خبرو له پایل سره جوخت په خلکو کې یو لړ هیلې د غرض اندېښنې پیدا سوي دي. دوی وایي چې د دوو لسیزو پر لاسترړونو باید معامله ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو تر څنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوې دي. ځینې اندېښمن دي چې کارونه به یې له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د څو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو سره څنګ په څنګ کارونه کړي دي، تعلیم یې کړی ده، دغه د خپلاندې نه شي، یعنی د خویندو حقوق باید وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختور وایي زوی په جنګونو کې بجل شوی خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دایدی مردم قتل شد، یکش خود ما بچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگه هم یا بس کنم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار و سیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانان و هیله ده. خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلون و لسترارون و تپام وشی.
په قطر کې کومې خبرې پیل شوې دي د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډېر یو زرین چانس دی. دواړه سره مخامخ کېني او زړونه سره تشکی چې اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستی.
د کندهار اوسیدونکی علي محمد وای په سلویخت کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووژل شول او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او ورور وژنه پای ته ورسیږي.
په بازار کې ریړی کوم خوشاله دغه ته چې خدای پاک سوله راوړي. څلویښت کاله زورېدلي یو شهیدان لرو، رنجان لرو، تاسو ته د خدای ری نیسو بالاج. دا څلویښت کاله په نس نه یو ماله دغه.
په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله ماریت و تاخیل ازادي راډیو ته وایي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه په څرګنده توګه څه نه دي ویلي او دا موضوع د افغانستان د ټولو ښځو د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان اکثریت مېرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي. بیا هم دوی وایي چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د مېرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه یو نورو ته به هم روښانه.
خو د لغمان ولایت اوسېدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دی وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هېوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زمونږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به دغه هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دی به بیا خپل د لاس اله وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرې نږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړۍ موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې د بحث لومړۍ موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. خاطر پردیس دا موضوع څېړلې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریزې ډلې د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سوله نه کیږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سوله یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سوله وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي او ګیله مې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنز د سولې خبري پیل شي. تیر ورځ د دې خبرو پرانیسته و او نن د دواړو لوري او تخنیکی ټیمونه د سبا ورځ د خبرو لپاره په تیاری بوخت دي. خو له دې سره په افغانستان کې پښتنې پیدا شوي چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي، دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هیڅ وسله والې ډلې مسؤلیت ونه منه. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پلازمینه کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان می چاودنې د اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وی له سولې وروسته ښایي په بشپړ ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور ستر ګام دی.
کوچنی ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې خلاص واخلي بیا هېڅ نه پاتې کېږي. قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بے حد کم وي په نشت باندې حساب.
ښاغلی زاخیلوال د دې موضوع تر څنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي او وایي دواړو خواوې باید له دې ترلاسه شوي فرصت سمه ګټه واخلي او اوربند وشي تر څو روان بهیر اغېزمن نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکی محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولي.
کله چې طالبان خپلې اړیکې له القاعدې سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو په افغانستان کې لاسوهنه کولای شوای.
دی وایي ښایي په دې هېواد کې ټولې شل وسله والې ډلې ترهګریز فعالیتونه ونه لري، خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ګډون نږدې شل بېلابېلې وسله والې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بخت دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې د مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه.
حشمت ژمنیم د کونړ ولایت اوسیدونکي، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیا باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرښې په شنو کرښو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو.
زمانه راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبدالله کمی خبرې وکړي، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کمی خبرې، ملا برادر چې کمی خبرې وکړي، دا ټولې سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پای ټکی کړي.
سګر رحماني د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو منګه ډېر هله امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خپل غړلم د غختنه کو چې هغه وقدي د زړه نو باسي او د وروري په فضا کې سره کېنی او هغه مشکل چې د ترمل پیدا د خف آرام فضا کې د دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر او باسي او بس نور د جنگون نه موږ تنګ شوی دا یې نه تو یو نور موږ نشو زغملی بس یو په بل رحم وکړي او د دې سولې دغه چانس د لاسه ورنه کړي د وروري په فضا کې سره جوړ شي
نوم مزه به الله د کونړ ولایت اوسیدونکو د کومره نمنګ دا خبره اورېدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبره شروع شوې ده ډیر خوشاله احساس کو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواری کی هله مداده چې یو بل ته نه انعطاف پذیری وو کی نرمي وو خی د شخصي ګټو نه تیر شي او ډیر خوشاله احساس کو چې په وطن کې سول راشي او آدم یو ارمان دی
د فوزرات ویلا ویخو وسلول طالبانو په قطر کې د سولې خبري پیل کړي لبل خو یې په 900 ولایتونو کې حمله زیاتې کړې دي رحمت الله افغان له کابل
که څه هم ټاکل شوی چې سبا د دوشنبه په ورځ به په قطر کې په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ خبرې پیل شي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی د دغه وزارت مرستیال بیان فواد اماند یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 900 ولایتونو کې حمله کړې
هیڅ کایش د خوشونت های طالبان
د طالبان لوري په تاوتریخواله کې هیڅ کم مخنه دی راغله اوس هم په لوړه کچه تاوتریخواله دوام لري افغان امنیتي دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته جواب ورکړي
خو ښاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو ولسی وګړو او طالبانو ته د اوختو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانۍ حمله کړې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړولې دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د هکیلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانسخونډه کې د ټولو اړخونو د استادو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې به خو پښتنه ده چې د سولې د خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي دوام دغه خبرې لګواخ سره مخ کولای شي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یې د سولې د خبرو په زیان بولی د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی
کوشش د دې کې چې زور آزمایي وکړي تر څو امتیازات ډېر لاسته راوړي او تر څو وشي کولای د دې لارې فشار پر هغه خواوو چې په دغه موضوعاتو کې داسې دي فشار راوړي تر څو دوی ته قایل کړي چې د دوی غوښتنې ومنل چې فقط د امتیازګرۍ لپاره دغه تاوتریخوالی زیاتوي چې وښیي چې موږ
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي ګومان کوي چې ډېر ژر به د تاوتریخوالي شدت راکم سي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات پیل سي
په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي سلطان محمد سرور نور تفصیل
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین آزمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي دغه آزمیښت وروسته د وځندول سوچې په آزمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو دغه آزمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکې کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي برتانوي چارواکو د ازمیخت بیا پیل اجازه ورکړي استرا زینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین ازمیخت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیخت بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه‌شنبه په ورځ دغه واکسین ازمیخت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن دغه کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه آزمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغی په حق له توضیحات ورنکړل چې په ازمیح کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازنیکا کمپنۍ یو بیان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یوه علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازنیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي خبريالانو ته وویل چې د خبرو فضا مثبته ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښيي. په کندوز کې لس تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د کندز د ولی ویان وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په یوه اړونده سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې نن د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 10 وکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې په یوه بله لوبه کې د کابل بازانو د سپین غر پړانګانو ته ماتې ورکړه. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی ول اصل برتانوي میرمن نازنین زاغری راتکلیف محاکمه زندیدلې ده. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو زندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. او د روسیې په یو څلوېښت زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پیل شول. د انتخاباتو ته د متحد روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کیږي.
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واورېدل، په کابل کې د شپږیزې لیګ لومړی پړاو سیالیو په لړ کې د دوو لوبډلو ترمنځ مسابقه وه. اکرام الله اکرام له کابل په مستقیم تماس کې راسره دی. اکرام صاحب، تر دې شپې څنګه ارزول کیږي دا لوبلړۍ؟
چالی صاحب، د شپږیزي د لومړي پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. سپینغر او مو لوبډلې دواغه لوبډلې دي چې کورونو ته استنې شوې او لومړي پړاو بهر شوې. دوهم پړاو ته لاره پیدا نه کړه. سلور نورې لوبډلې کابل، بازان، مسایناک، دغه شان بند امیر او بوست سلور لوبډلې دي چې دوی په دوهم پړاو کې خپل کې سیالي لري. د جدول ټاپ دوه لوبډلې کابل او مسایناک دوی به سبا لومړی نیمه پایلو به ترسره کوي. په لومړی نیمه پایلو به کې که هر لوبډله سیالي ګټي دوی به پایلو به تزي او بایلون کې لوبډله به په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. یو چانس د لیگ سیالیو په سیستم کې همدا دی چې دوه د ټاپ ټیمونو کې یو چانس دا لري. دوهم نیمه پایلو به د سه شنبه په ورځ باندې ترسره کیږي. د راتلونکو سه شنبه په ورځ د بند امیر او بوست لوبډلو ترمنځ هغه کې کوم لوبډله لوبه ګټي هغه به د لومړی نیمه پایلو به بایلون کې لوبډله سره سیالي کوي. دغه وروسته به دوه فائنلست ټیمونه معلومیږي. تر دې دمه سیالي ډېری ښې وي. د لیدونکو په اړه باندې که ووایم سالی صاحب، د په دې لومړي پړاو کې لیدونکي هماغسې چې کرکټ بورډ لولاندې نه ویلي وو چې ماسکونه به استفاده کیږي او دغه شان ټولنیز واټن، تر دې دمه دا هر څه لږ تر لږه ظاهرا ښکاري چې مراد شوي دي. دوی ته ماسکونه ورکول کیږي د ټولنیز واټن په هدف باندې او د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې. د راتلونکي پنځ شنبه په ورځ باندې چې د رواني میاشتې 14 نیټه راځي پایلو به د دې سیالیو ترسره کیږي.
بل اکرام صاحب، په لاندې کې راتوځ د افغانستان شرایطو او کورونایي وضعیت په پام سره له تخنیکي پلوه د دغه لوبو کیفیت ډیر ښه ښکاري. عینن لکه د آی پی ایل لوبې، په دې اړه لږ معلومات ورکړئ چې څه ترتیبات دوی سنجولي؟
دا سیالی د ملی ټلویزیون په لومړي ځل باندې په ژوندۍ باندې د ملی ټلویزیون خبرې دی، او لکه څنګه چې تاسو ول په تخنیکی لحاظ باندې ډېری خې خودل کې دي، دوی کوم بهرني پروډکشن سره د دې خبره کړي وو په ډېر ښه شکل باندې تر دې دمه مخکېږي. الته چې کوم کمنټیټران دي د میدان کمنټیټران او د غشان د سټډیو چې کوم تبصره کوونکې دي، دوی ډېری خې تبصره کوي په لو باندې لدین وړاندې چې سیالي شروع کیږي لیدونکو سره غږیږي د غشان د لوبډلو له مشرانو سره، په ار لحاظ باندې سیالي تقریبا نړیوال نورم ته برابر دي.
ډیره مننه اکرام الله اکرامو په کابل کې د اونیز پروګرامونو وخت دی د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټلو پروګرام
د انصاف پلاټ کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په حاضر کې ان شاء الله موږ
جلبونه پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کال په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه د خون کې دنده ترسره کړې، خو اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او به وایي چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی، د مزد شریف نه ورسره په اړیکه کې یم. زه 15 کاله په پېښور کې وم، هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه او 10 کاله وشول چې کابل ته راغلم او 10 کاله مې دلته دنده د ښوونکي دنده ترسره کړه. فلحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم. نو زه غواړم چې زما هغه 15 کاله دوره چې د افغان مهاجرینو په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ښوونکی وم، چې هغه 15 کلنه دوره مې په خدمت کې حساب شي. نو دا غوښتنه مې وه له تاسو سره مې شریکه کړه چې د پوهنې وزارت که دا راسره وکړي چې زما هغه خدمت هم بې ځایه لاړ نه شي.
خا تا ویل چې په پیښور کې د 15 کاله د خون کې دنده ترسره کړې، په رسمي توګه دې ترسره کړې او کنه حق زامه وی یا بل مقطع؟
په رسمي توګه مې ترسره کړې ده. د افغان کمشنریټ په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د جی ایز ایس بی فیر ادارې سره مې هم د خون کې دنده ترسره کړې ده.
دغه ادارې چې تای نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل؟
هو صاحب، د افغان کونسلګرۍ سره او د وزارت معارف سره دوی خو دغه دي کنه وتل دي. نو ما هلته 15 کاله د ښوونکي دنده ترسره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد راسره دي.
خا داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی، دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا 10 کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي، هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي. نو دا به انصاف نه وینو. انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې زه د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي.
محترم استاد، تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړی؟
بخښنه غواړم، ما تر اوسه پورې په دې هکله څه اقدام نه دی کړی. نو راسن ما ویل چې زه د انصاف په لټه کې پروګرام سره اړیکه ونیسم چې دوی زما د دې حق غوښتنه وکړي.
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی، په کومه رتبه مقرر شوی؟ هغه پخواني خدمات یې ستا نه دي حساب کړي؟
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه دلته د ښوونکي په توګه وم، هغه اسناد رسمي اسناد ما سره شته دي.
په رسمي توګه د را انتقال کړي
دي. ما سره دی یعنی باندې مهر او ټاپې ټول شیان موجود دي. په پښتو کې، په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي.
خا تاسو خو به نور استادان چې هلته خدمت کړي او دلته راغلي او خدمت محاسبه شوي؟
اوایل کې په لومړی وختونو کې چې کوم استادان دلته راغلي وو، هغوی څوک پوهندویان شول، څوک پوهنملان شول، لوی خلک شول. په اول رتبې او دویمې رتبې ته راورسېدل. متاسفانه په خواشینۍ چې ما دا تر اوسه پورې زه خبر نه یم چې وروسته د هغې نه به اجراعات ترسره کېږي او که نه.
خسته مشکل به ورسوو.
مننه کوم صاحب.
دغه موضوع مو د پوهنې وزارت لمرستیال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. شینواری صاحب، هغه ښوونکي چې د مهاجرت په موده کې په ګاونډیو هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستنه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي، آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي؟
دوی ډول ډول دي، یعنی څو کټګوري دي. ځینې اسناد راغلي دي، ځینې نه دي، ځینې رجستر دي، ځینې رجستر شوي نه دي. نو که د دوی یو نماینده سبا نهه بجې زما دفتر ته ولېږي، زه به د مربوطه همکارانو هم راواړم د قوانینو مقررات په رڼا کې چې یو ډېر کم امکانات دي، منګتمن دوی سره کومک کوو. که سبا ته وخت نه لري، زما د واټساپ نمبر ورکړه، ما ته د یو میسج ولیکي د ماښام نه، زه دوی ته وخت ورکوم. زما دفتر همیشه د دغس خلکو سره خلاص دي، د همکارانو او د مراجعینو.
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دې پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي. تاسو دې ته ډاډ ورکولی شئ چې که اسناد قانوني وي، تیر خدمت به په رتوبو کې محاسبه شي؟
اسناد چې قانوني خو بیا زموږ مکلفیت جوړېږي، بیا خو زموږ وظیفه ده، نو باید بل څه ده.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو ښوونکی آزادي راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پیښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړی، خو اوس چې کابل ته راغلی، د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد دې ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد دې ورته وښیي چې ستونزې ته قانوني حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخکې د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادي راډیو ته ویلي وو چې د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست اړوند یو پوست ته امتحان ورکړی وو، په امتحان کې هم کامیاب شوی وو، خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې دی هلته مقرر نه شي. آزادي راډیو دغه موضوع د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او د هغوی ژمنه یې واخیسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به یې لارې چارې ولټوي. اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده یې ترلاسه کړې او که نه. ده وویل
یو بل ځای د ځان د سیټامې پورې مربوط ده، یو متخصص د جلدي په صفت د مقرر شولم، ولې یو کال پس د ډېر د دعوو نه او د هغه
مقصد ستا شکایت یې تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړې نو
وزارت سیټامې تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوي ټول د فساد نه ډک ده. بالاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ، کابل کې چې بیا امتحان ورکړم رقابت آزاد کې بیا ما وګټل.
ښه دی چې مقرر شوې، خو مقصد آزادي راډیو هم ډېر کوشش وکړ ستا په دې مسأله کې چې ته ترې راضي یې که نه.
زه ترې راضي یم او زما غږ یې ټولو ته ورسو، خو زه ستاسو نه بېخي راضي یم.
تشکر. یعنی راډیو آزادي رول لرلو یو اندازه دغه هڅې ستا یې؟ تاسې
اکثر ځایونو کې دغه زما غږ ورسېدو، ډېرو خالکانو، ډېرو زکیانو، دوستانو، اوسترهم مسلکانو دغه غږ اورېدلی. یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوهیو چې ولا موږ بدنامېږو، ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا راډیو آزادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بېرته قانون ته مخه وکړله، بیا قانون د مخې نه ما دا بس وګټل.
درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو اوریدونکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چیر روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوشی په هله د دای د دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تل په څیر زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي، او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي، د هغو دوستانو په اړه موږ ته معلومات راکړي، او د ازادي راډیو څخه غوښتل چې د دوی پیغامونه خبره کو. که چیرې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، نو د خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلئ. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکئ، کېدای سي چې ستاسو ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یو سپینسر یا شګه د کراچی سره غلې ده، د نایي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو جملا صاحب سره ناست ده، وایي وزما کور ته هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کیږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما قریبان فلانې ډول دي، یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولوي برات پر احمد دی، بل قریب یې وریرونه دي حیات دی، بل جلال خان دی او داود دی، اخشه شیرین دی، خوری انوار پر احمد دی، دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه دغه سپینسری قریبان هر مسلمان ورور یې اوري، دغه سپینسری قریبان نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپینسری په لاس ورکړو. د سپینسری نو خپل د قریبان غوښتنه کوي، شماره په لاندې ډول ده: 0102 3 2 9 2 2 3، او بل شماره ده 0508 5519. دا زموږ د ټلیفون شمارې دي. د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه مسکو چې زموږ پیغام نشر کړي، د سپینسری قریبان یې واوري، د سپینسری بوزي ادرس دي د ناوې ولسوالۍ د چلودو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د چلودو پر سر د پمپ دلته د عادل عبدالظاهر خپل کور کې د سپینسری ناصر د ازادي راډیو ډېره مننه کوو. د خدای سره
دغه د ساده شاوري کوټ ټول سوالي کې د سربان قسم کې د خپل د تقریر کې یو ځوانیم کاله یا درې کاله درمه خبرته یو نه پار پیدا سو وجلې وو. نو دغه د شته ته سره دې سره دې شاوته تر کې کالج تدویر د ولا دې ګوتې پریږي. نو دا چې ځوانیم کاله یا درې کاله درمه خبرته په کلی کې پیدا تاسو کار پیدا کړو باندې راوي ارامو دا تمنه تر مو پکې بلا کدا چې دې خدای د مرګ بیا ځان راوي
عبدالله فنام دفلان نے دادی مولا دا دادی نے پیدا کی ماتی پوچھ کر چې پرواغه دې سوا اته څلېښت اویا بلش میرې مې ده چې پر وسو اتیا درې سوه پنځه پنځوس دوه سوه د خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زه ایاز لطیف سکون ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ هم ځای نه یو ماشوم ملک را کړی دی چې اته کال عمر لري، څلور ورځې کېږي چې زموږ سره دی او څوک یې نشته. که څوک دې پېژنه او یا زما واده دې کورنۍ وي، نو موږ ته کېږي چې دغه شمېرې ته چې موږ یې خپلې کورنۍ ته وسپارو. شمېره په دا ډول ده: 0 شپږ اویا اویا 3 څلوېښت 9 څلوېښت 2. شمېره ځل بیا وایم: 0 شپږ اویا اویا 3 څلوېښت 9 څلوېښت 2. زما هله د ازادي راډیو کارکوونکو څخه ده چې زما پیغام کور او نشر کړو. سلام مننه.
زه عبدالملک یم، یاد ولایت نه مستفسر اړیکه نیولې ده. ما یو ماشوم پیدا کړی دی په دې هیله چې د تقریباً زما غږ واوري. عبدالکریم په نامه دی، د تقریباً د و اتو کال به وي. نو دغه دوه میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي. نو یوه یوه خبره کولی شي، نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بلا. نو د پلار نوم کله عبدالولي یادوي، کله یو بل شی یادوي. نو په دې هیله چې د ده قریبان زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکه را ته ونیسي: 0 1 0 6 9 و 6 1 1 2. د ټلیفون بله شمېره: 0 1 0 5 دریواره څلور څلور نه یو دوا.
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفل علی تشخار سلی فلیار کنیو یتا د چو څو غز مستی او نه پات کندار ولا ته خندا ور سلی څنګه ولی وا زادر چی او اسما ته هغه نه پات نوم چول کتر تلا کلیو کیوان ونه نو کتر تلا ویله و اسما ته کا سی په نامه د سنولاتی او لا فایت تکلیف لري د قران اتر کا سوي کی دا د کتر تلا کلیو خپل شنو هغه ویل خو هغه مې ته مو زنګ ولی مو ستا نه پر معلومات کلا فکري ما هغه نه پات زنګ ولی نه هغه نه پات شنو هغه لا پښ نه راول چې را سم نه ویل کلا اسما اواز کتر تلا لري یا د کتر تلا قدرت لا نورمال كريز ما عرفي ما تتكتغش ميرا سنغوي سيبر و أكتر دريف يو غوارا ننا ما هلو عرفوة عادي ما تغام نشر ستاختر طمان.
السلام عليكم زيد كان ارد جريد ولسوالي سخه دولت منچار خبري کوم چې زه د قرضي په دریم کال د خپل کور سخه راوتلې ما زما سخه خپل کور شنياله یا ټول ورڅ نو په هغه وخت کې زمو چګلېوي ما هر څه نه پاک معلومات لري ما ته په دا غش مراد ځان کوی چې ما د ټلیفون شمیره ته سپېڅلی و یو یو سپر پاش پیت دوا یو یو نو بل شمیره مې د سپېڅلی و سپر پاش اته سپر سپر اته و.
جمردین حیوان مل جواخیل ما د ننګرهار ولایت څخه د ورکشو ازانو په خبرونه کې دا پیغام ثبتوم. یو حالک چې د سالس کلو په شاوخوا کې عمر لري، نوم یې خالد او د فلار نوم یې ریفان ده او د کندهار ولایت اوسیدونکی. که څوک کله دا هلک د هر چا وي او یا یې څوک پېژني نو د مهرباني دی چې ما سره دې په دې شمیرو باندې اړیکې ونیسي او خپل ورک شوی دوست یا د کورنۍ رالې دی ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمیرې دي صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بله شمیره ده صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت شپږ شپږ یو دېرش. د ټلیفون شمیرې بیا ځل بیا ځل لپاره تکراروم صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بله شمیره ده صفر اووه سوه اووه اویا یوی شپږ شپېته یو دېرش.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو پسې ګرځي.
ما روزګان ولا سړی کني ورې د مانم نه مطلعي د مالیت زی ما یو کا ورکړې د تلويش کال به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا زلون شانی ده چې دا غلوره شونده پریده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا زامن دی او کې چیرې چا پیدا کی پر دغه شمیره دی جنگ راته وي صفر ووه شپږ یو پنځه نه درې صفر دوه. سلام علیکم.
زه محمد الله د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ کیدونکی زما پلار چې عمر یې اته دېرش کلن اته څلوېښت پورې دی مثلا نو کپا اکله ار مسلمان ورته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه نه څلور شپږ یو اووه نه. شماره یو ځلې بیا صفر اووه اویا اووه نوي درې اتیا دوه صفر نه. مهرباني.
سلام اکبر زابر ولایت څخه اړیکه سنوال نو یو پیغام دا دی چې موږ یو کوری پروپی په نامه د خطر اشرف لادي او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره سره معلومات وي زموږ سره دې په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي. تقریبا اوس درې میاشتې چې ورکو د مدرسې سره شوی دی نو د اړیکې شمیره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دېرش اووه پنځوس څلور سوه یو سوه یوه شمیره بله شمیره دا ده صفر اووه اویا څلور شپېته شپږ درې سوه پنځه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زټول د آزاد رادیو کټونکو ته سلام نه یم زاج خان سید پکتیکا ولایت کان خلو ولسوالی خنجکور کې زنګ وهم ما ورځ محمد معصوم نمیږي د جواز جبار زوی ده د اصل افکار کیږي چلو کور وته لیدا یو خبرانه ګور ده خو په خبرانه مرزاده ګزان ولای ګور ده چې څو خبره معلومات لري باندې دی چې مختلف دې نمبر باندې زنګ ووي چې پر وسو څلو څلو یو نه سو د دې څنګه سو یو شپته افغانستان نمبر او افغانستان کې ما نمبر دې چې پر سپار نه سو شپته پینځوس دو سو د پینځوس لس یو پینځوس دې را نه باندې وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سجی کلا د دامن ولسوالۍ شکر کاری زه خبر کوم مجھے واقع دیش رشن کارا مکید در رجی محمد پنامو باید و پجواری و نفاہی کی ورکسا ہوئی دی مرسو کسی قدد پارا باید معلومات لری مرسو دیدی مرسو جی تلیفن ہو چیز مرسو جی تلیفن ہو چیز مرسو جی تلیفن ہو چیز مرسو پر آیا 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 سم نیش بیتا آیا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزادی رادیو تا او کولو ورزن کو جزادی رادیو تا زاج خان سید دی پختہ کا ولایت جنکل ولسوالی دا شکر لکړه چې غیزمه ما یو ورور ده عمران محمد معصوم نیمی د اکثر لسکره کیږي څوک ورته نه نظر کړه نو که هڅه کوي د پات له معلومات لري د مهربانی نه مخې دی مختب دې نن بل زنګ ووي سپار وسو 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 یو نو سو د دوی پنځه سو یو شپته او په افغانستان کې نمبر او په سعودي عربستان کې ما نمبر دی سپار سپار نسو شپوش پیتا پینزوز دو سو دو پینزوز لس یو پینزوز نربانی نمخی که هر چا تا دیده پاکنا معلومات و لعدب خبال بنده ما غگر یدول نربانی دیو که بگه نمبر دیمون تا زنگ بووی یاده یا سو که دیده پاکنا معلومات داری خبال شیرنی دیده موشتی تلاسه که دیر منان دیر مربانی علا دیو که سلا تغام تاسی هر چا تا ورسن.
السلام علیکم نور الاخی و جلال آباد خار ولې ورور تقریبا د غزې په جنگ کې ورکه لا یو کمانډو کې او د هغه کال کې یو یو کار چې وسوي چې د نړۍ نه چې طالبان یې دغه نه خبره کړې د دې کې جواب ته جوړ شو او کوس ګرځ مره چې نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فرم په خبرې کوه. ما نیکره دم نه دوست تم اخون په نامه د یو نیم کال د مخه نه درک سوي دي که هر څه د خپل زما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دې ماته په داش مې راځنګ وي سي پر اویا نه ویشت او دې شتري ساو یو او یو لک ان جایزه انعام مې پر سر کو هر څوک چې په اړه معلومات لري ماته دې په داش مې راځنګ وي او سلام.
السلام علیکم زه کندهار ولایت نه خبر کوم مې نه چې بلادي ما د ماما سي ورکړي چې فرض و مې چې مخې کېږي چې نظر کاڅو یې د کندهار ولایت نه کچيري د خپل مور راغوري نو راځي چې کوټه جراشي او دغه د ټلیفون خبرې جوړوي او کچيري هر مسلمان ته معلومات په دغه نمبر کې څنګه راوي دا ما چې نم څنګه ورواله دي په داغه نمبر چې څنګه راوي او دا به موږ خپل څه کو دي چې دغه کارګارې یې تاسو کو منه د ازادي کاکوم څه الله پامن.
ته اډیو ټول اړوند څه سلامونه وړاندې کوم هيله د شبات ما یو ورک دوست چې د سپینګل په نامه دی دا د هلمند ولایت د مساکلا پولیسو علي په دغه مشکوک کې ورسوه دي کار چاته معلومات یې په دغه شمیره کې ماته زنګ وی 0103 و 0202 شمیره بیا 0103 و 0202. من عبد الغفار برګدی د هلمند مرکز منن.
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم ما یو کاورک دی تقریبا 30 کال دی کیږي دته نو مال خالق دی دا غلول شانه ده چې د لوړ شوندې پیدا یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي کچيري بغي د غشميره دی ما ته زنګ وایم 0 و 5 1 5 3 0 2 کوم څه پروا نه یو شکته نه پنځوس دیش دوا. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د راډیو ازادي کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل د بادغیس له ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسد الله یزین ورک دی، په عمر د پنځه ویشت کالو دی. پنځه کاله کې جنا په دې دی د هر ورور سره کښي یا دې په خپل زما ځاغاوي خو ما ته چې په هغه شمېره باندې زنګ ووي اسد الله نسانی دغه ده چې دا خبرې کوي په دا خبرې کې دی لږ لږ الوزي. اسد الله د پلار مې مرزا دی، په عمر د پنځه ویشت کالو کښې راته ورک دی، په قلاینۍ کښې ورک دی که په دا لاره باندې ورک دی، خو دا علم دی. ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووي صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس.
زه سردار ولي نمیر د هلمند ولایت رګاډي د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی، د نه میاشتې کېږي. ملا امیر اخونمیر د ملا غازي اخونزوی دی، اصحابي سړی دی، د ګرینګریش په سیمه کښې نادرکه سوی دی. چا ویلي وو چې ما پیدا کړی دی، نو بیا په هغه ورځ موږ راډیو نه ونیولې. نو که چېرې دا پیغام موږ که چېرې دا سړی نور موږ دا شمار صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر پنځه صفر بیا یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر.